السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د کابل د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله ډیره شوې. دغه برید کې د هغه خور او ورور کیسه هم درته لرو چې تنکۍ ځواني کې وژل شول. سبا د افغانستان په اړه د جنواد ورځنۍ نړیوال کنفرانس پیلېږي. د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه هم درته وایو. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مقلې خبرونو ته نوریاس نوری چمتو کړي.
پایت کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرنیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات نن رسمن د خلاص آسمان لا تلس کلن تړون څخه ووزي. نن د بلاروس د پلازمېنې بلاروس په څو برخو کې د حکومت ضد مترزانو لاریون وکړ او د بشري حقونو ډلو د په لسګونو مترزانو د نیولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرن له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د دې ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از امتنای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
هغه وویل تر اوسه د دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. دغه راز نن کابل د دو نورو چاودنو شاهد هم و چې دوه تنه پکې ټپیان شوي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کاپیسا چارواکي وایي دوه خزینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوې. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنیې قمندانۍ دغه پولیس چې په یوه رکشا کې سپرې وي نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. چارواکو د دواړو پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ ستر مرستندویه کنفرانس جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو شاوخوا اویا وزیرانه او استازي د کورونا د خپرې شوي وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون له کابل حرکت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې تمه کیږي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. له افغانستان سره دغه نړیوال مرستندوی کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ سولې خبرې په ټپه درېدلې ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم غواړي خپل زیات شمیر سرتیري د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي له دې هېواده وباسي. تر دې مخکې په 2016 کال کې نړیوالو د برکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې. د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د درنو واورو او سخت طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات نن رسمن د خلاص آسمان له اتلس کلن تړون څخه ووزي. واشنگتن موسکو په کراتو له دغه تړون څخه چې پر وسلو د کنټرول او تایید یو تړون دی پر سرغړونه تورن کړی دی. دا به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د وسلوالو د وسلو له نړیوال تړونونو څخه د هغو د وتلو وروستۍ یوه بېلګه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې واشنگتن په پام کې لري له دې تړون نه ووزي او د دغه تړون څلور دېرش لاسلیک کوونکو ته به د تایید لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه نه ده تایید کړی چې واشنگتن نن له دغه تړون نه رسمن وتلی که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. نن د بلاروس د پلازمېنې بلاروس منسک په څو برخو کې د حکومت ضد معترضانو په لاریونونو کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د ولسمشرۍ د بیا انتخاباتو د کېدو غوښتنه وکړه. دا پرله پسې څوهمه یکشنبه ده چې معترضان له قدرته د هغه د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو لیدل کېږي چې نه لوکاشنکو او نه هم معترضان له خپل دریځه په شا کېږي. د بشري حقونو ډلو په نننیو اعتراضه لاریونونو کې د په لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې د اګست له میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر اعتراضونه پیل شوي، له 20,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دغو انتخاباتو ګټونکی الکساندر لوکاشنکو اعلان شوی، خو اپوزیسیون وایي په کې پراخه درغلي شوې ده. نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هېواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدیر جعفاروف د یو لړ منورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، نننۍ مظاهرې په دې هېواد کې د راپورته شوې سیاسي بحران یوه بله بیلګه ده. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بېسپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې د نړۍ د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته ځمکې ته له ځان سره راوړي. د رویترز د راپور له مخې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ بل سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه پلا پوهاوی کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1989 کال کې استولی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. هرات اسمان ما وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي دوه. کندهار کې به اسمان ما وریځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. په مزار شریف کې به اسمان ما وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي دوه. او جلال آباد کې به اسمان ما وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجله اوري. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرجوب لا تر هغه څه زیاته شوی چې یادونه شوی و.
لپاره د مرغ لاس څنګه کوم د مونږه د ملکی و ادوال پیدا شوی او پنځوس تن نور اچپیان شوی دي.
برید کې د ورور او خور د وجل شوو کیسه هم درته لرو. سبا د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي.
ویل کېږي چې تر کاله پورې فوټو ورکوي او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
اروزګان کې د ازادي راډیو یو راپور د هغې ماشومې ژوند وژغوره چې زړه یې سوری و.
دغه ازادي راډیو ته خواسته دغه زما ژغه پورته کې دغه نجلۍ بوته هندوستان ته عملیات ورته وسو د سوله کمره چې ژوندۍ سي.
پاکستان کې د ټکنالوژي او انټرنیټ ځینو شبکو د فعالیت بندولو غوښ کړی. نور مسایل هم شته. هله ده ملتیا مو وکړي. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبل له هغه څه زیاته شوی چې تیر ورځې راپور ورکول شوی و. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې هم یو پلاوی ګمارلی. د دغه برید چې پرونی د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم د طالبانو کاربولی طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رات کړل. په دې اړه پام وکړئ د ناجیه صافی راپور ته.
په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبه په ورځ د دې شمیر د تایید تر څنګ وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي اندي.
پرونی تروریستی برید چې د کابل په سطح سرسره سو دا یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 50 تن نور اټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولې، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د پوی نیولو په برخه کې خپل عملی اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په توغول شویو سلر وشتو توغندیو کې د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو یو دیرش ښودلی و. د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دو موټرو د تهي مسکن او بادام باغ له سیمو توغول شوي دي. دغه بریدونو ګڼې پوښتنې او انتقادونه راپورته کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې له یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر غني په لارښوونه پلازمینې کابل کې امنیتي چارې تنظیموي، ویلي چې په دې اړه لسګونه پوښتنې له خلکو سره شته دي چې بې ځوابه به پاتې نه شي. خغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په کابل کې تر راکټي بریدونو وروسته خلکو پوښتلی دي چې نیول شوي کسان به کله اعدام شي، علني محکمه به کله پیل شي، د کابل په دروازو کې ولې سم کنټرول نشته، دغه راکټونه او وسایل څنګه رسیږي، د دې ناکامۍ له امله به څوک مجازات شي، ولې لا هم له دې ډلې سره خبرې روانې دي، د منفي غندنې پایله څه وه، ولې افغان ځواکونه تهاجمي حالت ته نه ستنېږي. چې ښاغلی سالی ویلي له دې پوښتنو څخه به هیڅ یوه بې ځوابه پاتې نه شي.
د کابل ښار د پرونی برید پر مهال یو توغندی په خیرخانی سیمه کې په یو کور لګېدلی چې د یوې مور دوه اولادونه یې وژلي او خپله سخته ټپي ده. د وژل شوو دې کسانو مور روغتون کې بستر، د اولاد خپلو اولادونو په مرګ نه ده خبره. خاطر پردیس د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د کوټې یوې ګوښې ته د ماتو ښیښو ټوټې راټولوي. د خیرخانی مینې په دومه حصه کې د دغه کور دا خونه تیره ورځ د یو توغندي د لګېدو له امله ویجاړه شوه. خو د دې پیښې د قربانیانو یاد به تل تازه وي. شقایق او مشل هغه ورور او خور چې د کور په دویم پوړې لګېدلي توغندي د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړه. د دې پیښې په اړه د شقایق او مشل تر شاه مسرور وایي،
کله چې توغندي د خیرخانی لخوا راغلل مشل په دې ځای کې یعنی د کټارې تر غاله ولاړو. د مشل ملګري هم د توغندیو په ننداره وو. دوی تیر شول، دریم سره یې د مشل دنیا ړنګه کړه او په څیره یې چره ولګېده. خور یې چې له چرې اوبه راخیستې خښتې یې په سر ولګېده.
مشعل ځای پر ځای ووژل شو او شقایق په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. د شقایق او مشعل خپلوان وایي دواړه تازه له ښوونځي فارغه شوي وو. شقایق د خپل د عمه زوی سره په کاناډا کې واده کړی و، خو د کورونا وایرس له امله یې دغه هیواد ته تګ ځنډیدلی و. مشعل هم مریم لیسی ته څیرمه د جامو یو دوکان درلود. هغه هم مودې مخکې له ترکیه افغانستان ته راغلی و، خو خبر نه چې په یو بل سفر سره به د تل لپاره له دې دنیا مسافر شي. د مشل او شقایق یو بل خپلوان حیات الله میرزایار وایي د دوی مور اوس هم ټپي ده او په روغتون کې بستر شوي.
مور یې اوس لږ په حال کې راغلې ده او خبرې کوي. زموږ لپاره ډېره سخته ده. کله چې په حال راغله د خپل زوی او لور پوښتنه یې کوله او ویل یې چې څنګه دي. خاوند یې ورته وویل چې هغوی ښه دي. مور یې وایي که زوی او لور مې ښه دي ما ته یې عکسونه راوښیي. هغه وایي که زوی او لور مې ښه نه دي زما درملنه هم مه
کوئ.
د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان وایي د سولې پر روانه پروسې نور باور نه لري، خو د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي او خلک د نور نه قرباني کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرې یویش پیاورځ کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 12 ناروغان مړه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 203 تنه په کورونا ویروس یا په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. له همدې ویرې لوړو زده کړو وزارت د ژمي تر پایه د محصلانو د رخصتۍ پریکړه کړې. په اړه یې پام کړی د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان امیرختیا وزارت وایي د هوا په سړېدو سره به هیواد کې د کرونا وایروس دوهمه څپه خپره شي. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله تاریکی ازادي راډیو ته وویل،
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,300 شکمنې پیښې معاینه شوي دي چې د جملې څخه 203 مثبت شوي او 12 تنه د ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د شمیرولو مخې په یاده موده کې د کرونا وایروس له امله 12 کسان مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر 1,600 ته رسیږي. په ورته وخت کې په 13 ساعتونو کې 1,502 نور له کووېډ-19 ناروغۍ څخه روغ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې سر له راتلونکې اونۍ یعنی 8 د قوس څخه د لوړو زده کړو ټولې موسسې رخصت کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
د کابینت پریکړه له مخې د کورونا د دویمې څپې د راتګ له کبله د لوړو زده کړو ټول پوهنتونونه د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې د لندې میاشتې له 8 نیټې څخه د روان کال د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې رخصت ده.
د پوهنې وزارت هم له رواني اونۍ دولتي ښوونځي رخصت کړي دي، خو شخصي ښوونځي به د قوس میاشتې په نیمایي کې رخصت شي. خو د دې وزارت په وینا د ښوونځیو د رخصتېدو لامل کرونا وایروس نه دی. د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي
د کرونا وایروس پیښو ته په کتو به موږ د عامې روغتیا وزارت سره خپلې مشورې کوو او د هغوی د لارښوونو په اساس به خپلې غوښتنې د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او څه چې د کابینې فیصله وي هماغه به تطبیق شي.
له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د قوس میاشتې تر وروستیو د ودونو د تالارونو فعالیت هم ځنډولی و او له خلکو یې غوښتي وو چې له اړتیا پرته سفرونو څخه ډډه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او FM 3.5 خپرونې لري. واموریدل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او چارواکي وایي چې ممکن د هوا په سړېدو دویمه څپه لا ګړندۍ او د خلکو ناروغي لا شدیده شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. سبا او بل ورځ د سویس په جنوا کې د افغانستان په اړه ستره مرستندویه غونډه جوړیږي. په دې کانفرانس کې به د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون او تر 2024 کال پورې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړي. نړیوالې ټولنې د افغانستان په اړه په سترو مرستندویو کانفرانسونو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د دې هیواد حکومتونو ته تر ډیره د اداري فساد او ښي حکومتولۍ شرطونه وړاندې کړي. نوریاس نوري په دې اړه د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشر ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غني حکومت په دې برخه کې کومې عملي لاسته راوړنې لري.
متاسفانه د عملي او بصیره لاسته راوړنې شتون نه لري، که څه هم دوی کمیسیونونه او کمیټې جوړوي، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري متاسفانه. او په هر صورت افغانستان دا مرستې ته اړتیا لري. دوی یو څه تدابیر ورته نیولي، ډېر ډېر کنفرانسونه او مجلسونه سره کړي دي، زموږ نظریات هم اخیستي دي. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
بله،
مقید او مشروط دی.
د دې ترازو دغه کانفرنس په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې هم پیل شوي، د افغانستان د حکومت لپاره د اوږدمهاله مالی ملاتړ تر څنګ د سیاسي ملاتړ لپاره څومره مهم بولی تاسو؟
زما په هم خدا مرستې افغانستان خلکو سره کیږي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب څوک د مرستې لګوي او یا ترلاسه کوي، دا دوهمه مسله. زموږ دولت چیرې دوی اوږدمهال مرستې وکړي او دا کلنۍ وروسته ویل کېږي چې تر کاله پورې ورته ورکوي، او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه نوره ستړي شوي او په سخاوت سره له افغانستان سره هغومره مرستې به چې پخوا یې کولې په دې کانفرنس کې ونه کړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نور ښایي افغانستان هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې پخوا یې ترلاسه کولې.
معمولا مرسته یو وسیله ده د معین اهداف په خاطر، لکه چې د مارشال پلان په وخت کې اروپا ورغول شو او لاس کالونه زیاد نه لاتیر چې آلمان نه یوازې په خپل پښو ودرېدل، بلکې د یو مرستندوی په حیث د امریکې تر څنګ او د نور هیوادونو تر څنګ چې مرستې ورسره کړي وي، د مسؤلیتونو په اخیستلو کې اوږه په اوږه هغوی سره ور ودانګل. دا زموږ سره مرستې تقریبا دا په دسمبر کې 16 کال پیل کېږي، ولې ورځ تر ورځې وضعیت خراب کېږي. د مثال په توګه مونږ کله چې دا دوه کاله د مرستې تیر شوي وو، ما سره یو احصایه وه په اتاق کې چې زمونږ د فقر کچه 3% پورې ښکته شوې دي، او وروسته بیا 8% شو کال 2014 کې. اوس مهال د خپله د ښاغلي ولسمشر وینا سره سم دوه ډالري فقر 90% ته رسېدلي، او زمونږ عاید سرانۍ ملي د $1,600 څخه رسېدلي وو تقریبا شاوخوا $900 ته، اوس بېرته نیمایي ته رسېدلي. دا یعنې معنی ده چې دا مرستې په سمه توګه مصرف شوې نه دي.
د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر ازرق شافیزی وو چې د افغانستان لپاره د جنوا کانفرنس پر ګټو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو یو راپور په اوروزګان کې د وکلنې امنې ژوند وژغوره. امنې په زړه کې سورای درلود. د هغې یو خور تر دې مخکې په همدې ناروغۍ مړه شوې ده. د امنې پلار محمد قاسم د خپل لور د درملنې واس نه درلود، خو د ازادي رادیو یو راپور د دې سبب شو چې نور خلک د امنې د درملنې لپاره د مرستې لاس ور وغځوي. په اوروزګان کې مو همکار شریف الله شرافت د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د دیرش کلن محمد قاسم د خپلې کوچنۍ لور امینې سره لوبې کوي. امینې د زړه د سوري ناروغي درلود، هغه ناروغي چې د دې وخور مخکې د دې ناروغي له امله مړه سوې ده. د هغې پلار محمد قاسم وایي:
او که دا خلکو دا کار ماته نه وی کړی، دا لور زما سره له کابله دانه چې مړه سوه دا مسل پسله چې مړه وه، او نو دغه نجلۍ ژوند چې و بس خدای وژغوري دی وژغوري.
خو اوس امینه روغه ده او درملنه یې سوې ده، او د خپل مور له غېږې هم نه ده جلا سوې. دا هر څه د ازادي راډیو یو راپور ممکن کړه. شاوخوا اووه میاشتې وړاندې ازادي راډیو د کوچنۍ امینې له ناروغۍ سره مل ژوند په یوه ویډیو او غږیز راپور کې انځور کړ، چې تر خبرېدو وروسته یو شمیر کسانو د امینې پلار محمد قاسم ته د خپلې لور د درملنې لپاره د مرستې لاسونه وغځول، او هغه وتوانېده چې خپله لور د درملنې لپاره هندوستان ته بوځي او هلته له بریالۍ درملنې وروسته بیرته راستانه سي. امینې په ساده اصطلاح د زړه سوری درلودی، چې په ماشومانو کې د زړه یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي که څه هم د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې امکانات په نشته حساب دي، او که یې درملنه ونه سي د ماشومانو ژوند اخیستلی سي. د امینې پلار محمد قاسم راته د خپلې لور د درملنې کیسه وکړه.
زما د لور زړه چې سوری و، دا خو ما په خپله نه سوه کولی چې هندوستان ته ما بیولیوی. دغه ازادي رجبې د خواست هغه دغه زما ژغه پورته کړې، دغه نجلۍ بوته هندوستان ته، هلته عملیات ورته وسو، بېرته م راوسېدلې ته. د نجلۍ چې د اوس ډېره در پخوا پرې سمه سوې ده، یعنې دې سوه لکه مړه چې ژوندۍ سي.
هغوی چې په اوروزګان کې محمد قاسم ته د مرستې لاس وغځوي، یو هم د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغني مدقیق دي.
ازادي راډیو مې اورېدله، ازادي راډیو مې اورېدله، او د ازادي راډیو خبرونه اورم. هغه ماشوم په اوروزګان ولایت کې د زړه د سوري تکلیف درلود. بیا پلار یې دوه اولادونه وو، سه دغه اولاد یم یو ماشوم پاک رسېدلی یو، دا بل یې غوښتل سه بل چاته یې ورکړي څوک یې ورته لوی کړي. نو رپورټ په موټر کې دفتر ته روان وم، ډېرې خواشینۍ کړم.
شاغلی مدکی کوای کچیر دا انجلی لازیاتی درملنی تارتیا ولری، نو دای چمتو دی چی نورم رسته هم ورسر وکڑی. امینه چی مخ که دا ناروغی لکبالای خبری هم نسوی کوالای، اوس دا نورو ماشمان سر لوبی کوی او لشروختیا برخم نده. دا امینی پلار محمد قاسم چی خپلای زدکری ندی کردی، وای غاری لوری زدکری وکڑی، او که خدای کوله پراتلون که که با داکتر سی. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، اوروزګان.
د اوروزګان د دغه کورنۍ د روغتیايي ستونزو او وروسته مو ورته د پیدا شوو هیلو په اړه راپور درلود. اوس ورځو کندز ته، او هلته د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه ټولنیزه ستونزه راخلو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړې ژوند تریخ کړی دی او په سړه هوا کې کډې کولو ته مجبور کړي. خان آباد د کندز د هغو ناامنو ولسوالیو له ډلې ده چې بازار ته یې نږدې طالبان فعال دي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د کندز د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي، او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرد طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پلانونه یې شنډ کړي دي.
په یو لړ ولسوالیو کې د دښمن داسې خبره چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده، په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه، خو ټول خونسا شو. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره مېړانه د خپل سنګرونه، د خپلو ولسوالۍ نه، د هغوی د تاسیساتو نه، همدارنګه د کمربند نه دفاع کوي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي. د خلکو په خبره په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی او دې مسلې د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې یوه موضوع راخلو. د انټرنیټ او ټیکنالوژۍ شرکتونو پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو ګواښ په داسې حال کې کړی چې مرکزی حکومت د ډیجیټل موادو د سانسور په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړی. شنون کې دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. د نویو قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ هغه مهال جرمانه کولی شي چې د نامناسبه موادو خپرولو په مخنیوي کې پاتې راشي. په دې اړه پام وکړئ د ګلایاز راپور ته.
د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغې ورکړې چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوي ونه کړو. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو آزادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوې قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي. هارون بلوس ویل چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیزې میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه‌ییز مواد لرې کولو کې له ځنډه کار اخیستی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی بنوزای لیکي کابل کې د هر برید پړازه کې په طالبانو اچول کیږي چې دغه ډاله اوربند ته مجبوره کړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي وایي زما په شمول ډیر محصلین کورونا نیولي، هیله ده چې محصلان احتیاط وکړي. عبدالحسیب کامجو لیکلي وایي ملي اردو د جګړې په ډګر کې ښه مدیریت ته اړتیا لري. عبدالواحد له مارجی لیکلی وای حکومت پر نادلی او مارجی او بو بندی کړی د افداس حال کده چې د غنمو د حاصلاتو وخت یا د غنمو د کرلو وخت دی. دانش افغان لیکلی جلال آباد وای کابل کې توغندیز برید د پراخ نه امنی کارندوی کوي. عبدالله غزنی له مقرن لیکلی و د جنوا کانفرنس هغو کسانو ته یو خبر دی چې په فساد کې ښکیل دی. او الحمدلله پښتونیار لیکلی په سوله د امریکا او پاکستان کار ده او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.
تشکر لودین.